السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ترابلم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان پاوز د پاکستان د لوی درستیز د خبرو هرکلی وکړ چې وایي افغانستان ته د جنگلیو د اوختو مخه به نیسي خو افغان ځواکونه او افغان چارواکي وایي چې پاکستان باید خپلې خبرې په عمل کې پیاده کړي په افغانستان کې د قاطع ماموریت لوان جنرال کلیفلند سره د افغانستان د وضعیت او د وارسا د سرمشریزې په اړه مفصله مرکه هم لرو خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
لمړی د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2018 کال تر جنوري خپل 8400 عسکر په افغانستان کې پریږدي افغان ولسمشر نن د ناټو هیوادونو په سرمشریزه کې د برخه اخیستو په هدف د پولند د پلازمینې وارسا په لور روان سو او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې روسي عملیاتو له لوېدیځ سره خپلمنځي باور له منځه وړي بشپړه خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2018 کال تر جنوري خپل 8400 عسکر په افغانستان کې پریږدي ولسمشر غنی پرون پر ټویټر څرګنده کړه چې د باراک اوباما دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو خوندیتوب ته د امریکا تعهد څرګندوي په دې اړه د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال داسې وویل موږ فکر کوو د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په دفاعي او تخنیکي برخو کې د همکاریو په خاطر د امریکایي ځواکونو حضور ډیر مهم دی د امریکا جمهور رئیس پرون د افغانستان په اړه په وینا کې څرګنده کړه چې ځواکونه باید د افغانستان د امنیتي قواو روزنې ملاتړ او هغوی ته د مشورې ورکولو چارې جاري وساتي افغان ولسمشر نن د ناټو هیوادونو په سرمشریزه کې د برخه اخیستو په هدف د پولند د پلازمینې وارسا پر لور روان سو دا غونډه چې افغانستان یې د ایجنډا له مهمو ټکو ګڼل کیږي سبا پیلېږي او د شنبې تر غرمې دوام کوي ویل کیږي چې د دې غونډې په څنګ کې به ولسمشر غنی په وارسا کې د ناټو غړیو هیوادونو له یو شمیر مشرانو سره هم وویني د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل افغان ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره به د ناټو غونډې پر مهال وویني د وارسا د شنبې د ورځې د غونډې تمرکز به زیات پر افغانستان وي جنرال هلال الدین هلال د ستراتیژیکو استخباراتي معلوماتو په برخه کې د دفاع مرستیال وزیر په توګه وټاکل سو د جمهوري ریاست لخوا په خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر د یو فرمان له مخې د غیداندې ته د هلال ټاکنه چې د دفاع وزارت لخوا پیشنهاد سوی وو منظوره کړې ده شاغلی هلال له دې مخکې د کورنۍ چارو وزارت ته امنیتي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې وه اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي په اوکراین کې د روسیې د عملیاتو له کبله له لویدیځ سره د خپلمنځي باور له منځه تللی او د ناټو د لویدیځ اروپا غړي هیوادونه یې ناارامه کړي دي دا خبرې په وارسا کې د ناټو تر سرمشریزې مخکې کړي د ناټو سرمشریزه د جولای په 8 او 9 نیټه ترسره کیږي په ختیځ اروپا کې د روسیې د عملیاتو موضوع د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې ځای لري د ناټو او روسیې ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره دومره ډېرې وروسته له هغه خرابې سوي چې مسکو په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په خپل خاوره پورې وتړله او د ختیځ اوکراین په نظامي شخړه کې اوس هم رول لوبوي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل کله چې د ناټو مشران په وارسا کې سره وویني بالټیک هیوادونه او پولند بیرته له سره د دغه ائتلاف ډاډ ته اړتیا لري خو مرکل دا هم وویل چې لویدیځ باید له روسیې سره مذاکرات جاري وساتي ناټو او روسیه موافقه وکړه چې د جولای په 14 به په بروکسل کې نوی خبرې پیل کړي د ناټو او روسیه شورا په اپریل میاشت کې تیر ځل سره وکتل خو دا خبرې د اوکراین او نورو مسایلو لکه بل به نتیجه پاتې شوې د امریکا متحده ایالاتو د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون او لشتر لژل لس نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقوقو په جدي سرغړونو تورن کړل. د امریکا د خزانه وزارت پرون د شمالي کوریا پر مشرانو دا بندیزونه اعلان کړل او په حقیقت کې د شمالي کوریا پر رژیم د فشار زیاتولو هڅه ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جان کربی د دغو نویو بندیزونو په اړه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
Whether it'll have a dramatic impact on Kim Jong-un and his decisions, I can't say. This is clearly
په دې اړه د تنسی ویلای چې دغه نوی بندیزونه به د شمالي کوریا پر مشر کیم جونګ اون او د هغه پریکړو ډراماتیک اغیز وکړي. دا واضح خبره ده چې هغه داسې یو مشر دی چې د لمسونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره یې له ډیرو نړیوالو هڅو سره مقاومت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سږ کال په یو راپور کې کیم جونګ اون تورن کړ چې له محاکمې پرته قتلونه یې کړي، خلک یې شکنجه کړي او شاقه کارونو ته یې مجبور کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما موافقه وکړه چې په سوریه کې په روانو پوځي عملیاتو کې به هماهنګي زیاتوي. کرملین پرون وویل چې دواړو مشرانو تلیفوني خبرې وکړې او اوباما ته تلیفون هم پوتین کړی و. هغه له اوباما وغوښتل چې په سوریه کې له افراطي ډلو لکه د القاعده د څانګې النصره جبهې په څیر ډلو څخه د معتدلو ډلو په جلاتوب کې مرسته وکړي. د کرملین په وینا دواړو مشرانو دغه راز موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې خبرې دې له سره پیل شي. ټاکل سوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل راتلونکې اونۍ قرغزستان ته ولاړه سي. د بشکک چارواکي وایي میرمن میرکل د جولای په 14 او 14 قرغزستان ته ځي. دا د یو جرمني مشر قرغزستان ته لومړی سفر بلل کیږي. د قرغزستان د جمهوري ریاست د خبر پاڼې په اساس چې نن خبره سوی، ټاکل سوی انګلا میرکل د ولسمشر الماس بیک هاتمبایف د پارلمان لغړیو او د دې هیواد د مدني ادارو له استازو سره ویني. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لونچ وویل د فدرالي پولیسو اف بی آی سپارښتنه یې منلې چې هیلری کلینټن به له شخصي میلونو څخه د استفادې په خاطر رسمن نه تورنوي. هغې پرون وویل دغه سپارښتنه یې ترلاسه کړې او هغه یې منلې او د دغه څېړنو په نتیجه کې به چې یو کال یې وخت نیولی هیڅ یو فرد هم رسمن نه تورن کیږي. د اف بی آی د تحقیقاتو مشر جیمس کومی وړمه ورځ ویلي وو چې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندیدیټ کلینټن چې کله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله له خپلو شخصي ایمیلونو د استفادې له امله له حده زیات بې احتیاطي کړې، خو دی بیا هم د هغې پر ضد د جنایي جرمونو سپارښتنه نه کوي. او د فرانسې یوې محکمې اووه تنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې داعش د ملاتړ په جرم محاکمه کړل. دا کسان له 24 تر 28 کلونو عمر لري چې له 6 تر 9 کلونو په بند محکوم شوي دي. هغوی ټول د 2014 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ سوریه ته تللي دي. په دې کسانو کې د هغه افراطي وسلوال ورور کریم محمد آغا هم شامل دی چې تېر منی یې د پاریس په حملو کې لاس درلود. د بلجیم پولیسو هم ویلي چې دوه مشکوک کسان یې د پاریس په حملو کې د لاس درلودو په تور نیولي او فرانسوي چارواکو ته سپارلي دي. په پاریس کې تېر منی لږ تر لږه 130 تنه په وسلواله حمله کې ووژل شول. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز د خبرو هرکلی وکړ چې وایي خپلو امنیتي ځواکونو ته یې ویلي دي چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې په افغانستان کې وسلوال او تخریبي فعالیتونه کوي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان باید خپلې ژمنې په عمل کې پیاده کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د ولسي او مشرانو جرګې ګډه کمیټه به د انتخاباتو په اړه د ولسمشر پر تقنیني فرمان د اختر په څلورمه خپله رسمي غونډه پیل کړي. په یو دولتي پلاوی چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د هیواد په شمال کې جنرال دوستم او عطا محمد نور د کسن ترمن د شو نښتو څلو لپاره استولی وایي چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د بلخ د سرپرست والی ترمن سیالیو په شمال کې دولتي واک کمزوری کړی دی. دا نورو ریپورټونو سربیره په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د برتانی حکومت هغه وکلنه څېړنه چې د عراق د جنگ د پایلو پړې تر سره کړې وایي چې هغه مهال د دې هیواد رهبری مخکې تر دې چې د صدام د رژیم د بې وسله کولو سوله ایز امکان وازمل شي د جګړې ډګر ته دانګلیو. د افغانستان د پاوس د لوی درستیز د مرستیال څرګندونه په دې خبرونه کې خبريږي چې د پاکستان د پاوس د لوی درستیز د روسيو خبرو په عکس العمل کې کړی دي.
ما منتظر عزیز سنگ چې برای بار اول فاتحه موضوع را مطرح کرده وایي
د کونړ شیدین کې وایي په دې ولایت کې د میلو او لوبو لپاره ځانګړي ځایونه لري.
فلحال امنیت هم نشته سم صحیح ځای هم سم نه دي جوړ شوي او خواران هم هغه د خلک څو ټولنه مننه چې د واړه راټولېږي.
په افغانستان کې د قاطع ماموریت لویان جنرال کلیفلند سره د افغانستان د وضعیت د وارسا د سر مشریزي او له افغانستان سره د ناټو د مرستو او همکاریو په اړه په همدې خپرونه کې مفصله مرکه هم اوریدلی شي او د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی اونیس پروګرام هم خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان پوځ د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو چې وایي افغانستان ته د جنګلیو د وختو مخه به نیسي هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې که د پاکستان پوځي چارواکي دا خبره په جدي توګه پلې کړي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ به د ډاډ او باور فضا رامنځته شي. سلطان سرور راسره په سټوډیو کې د سرور صاحب مهرباني په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
مراد صاحب مننه. د افغانستان پوځ د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستیو څرګندونو چې وی ویل دوی به افغانستان ته د جنګیالو د ورتګ مخه ونیسي محتاط هرکلی وکړه. د افغانستان د اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل که چیرې د پاکستان پوځ وغواړي افغانستان ته د جنګیالو د اوښتو مخه په اسانۍ نیولی سي او دوی د پاکستان د پوځیانو د عملی اقداماتو په تمه دي.
ما او را گفته میتونم که اگر اونا حالی هم بسیار وقت است.
زه ویلی سم چې اوس هم وخت سته او یو ډیر طلایي فرصت دی چې ښاغلی راحیل شریف د پاکستان لوی درستیز کولی سي د خپلې دغې پرېکړې په هکله جدي لارښوونې وکړي او خپل قاطعیت څرګند کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان ته د جنګیالو د اوښتو د مخنیوي خبره اسلام آباد ته د امریکایي سناتورانو له لیدنې وروسته کوي. د جان مکین په مشرۍ امریکایي سناتورانو څو ورځې مخکې د پاکستان لیدنه وکړه او د دغه هیواد له چارواکو یې وغوښتل چې افغانستان ته د جنګیالو د اوښتو مخه ونیسي او په ځانګړې توګه د حقاني شبکې خلاف اقدامات وکړي. جنرال مراد علي مراد د افغانستان د ځمکنیو ځواکونو قمندان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستانی پوځیان په خپله دې قناعت ته رسېدلي دي چې افغانستان ته د جنګیالو د ورتګ مخه ونیسي او که د فشارونو په نتیجه کې دا خبره کوي وویل دواړه لوري خپلې اغېزې لري. هغه وویل چې هم د پاکستان پوځ دې قناعت ته رسېدلی چې افغانستان ته د تروریستانو د ورتګ مخه باید ونیسي او هم سیاسی فشارونو نتیجه ورکړي.
فشار سیاسی که فعلا اونا را در انزوا قرار دادن و بالایش
هغه سیاسی فشار هم چې اوس دوی منزوی کړی دي او په دوی تاثیر کړی خپل اغیز لري. زه دواړه خبرې تاییدوم.
هر دو موضوع را تایید و تاکید میکنم.
جنرال مراد زیاته کړه چې تروریزم او ترهګري د پاکستان ولست هم زیات تاوانونه رسولی دي. روانه اونۍ د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سناتورانو څلور کسیزې ډلې د پاکستان او افغانستان لیدنه وکړه. دوی پاکستان ته د خپل سفر په مهال د شمالي وزیرستان مرکز میرامشا ته هم تللي وو.
واموریدل چې د افغانستان پوځ د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو چې ویلي دي افغانستان ته د جنګیالیو د اوښتو مخه به ونیسي هرکلی وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د ولسي او مشرانو جرګې ګډه کمیټه به د انتخاباتو په اړه د ولسمشر پر تقنیني فرمان د اختر په څلورمه خپل رسمي غونډه پیل کړي. دغه تقنیني فرمان ولسي جرګې رد خو مشرانو جرګې له یو لړ تعدیلاتو سره تایید کړ او اوس به ګډه کمیټه په اړه پریکړه کوي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د حکومت لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر پر ژر پیلېدو ټینګار کوي. قسیم سولمل او په دې اړه رپورټ.
د مشران جرګې دویم مرستیال وایي تمه کېږي د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه به ګډه کمیټه د راتلونکې اونۍ تر پایه پورې پریکړه وکړي. حسیب الله کلیمزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسي او مشران جرګې به د ګډې کمیټې غړیتوب ته راتلونکې شنبه خپل غړي معرفي او بیا به لومړۍ ناسته هم ولري.
امید دا دی چې دواړه مجلسان خپل مشترک کمیسیون اعضا په څلورم د اختر د شنبې په ورځ معرفي کړي او په دې باندې رسمي ناسته پیل شي. ما په باور د ناستی به تر یوې هفته زیات دوام ونه کړ.
ښاغلی کلیمزی وایي د دغه کمیټې لپاره به دواړه جرګې په مساویانه توګه غړي معرفي کوي. نوموړی زیاتوي چې که ګډه کمیټه هم کومه پریکړه ونه کړي نو بیا به ولسي جرګه یو وار بیا دا فرمان دوهم ثلث ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د دوهم ځلې لپاره ولسي جرګې رد کړ، خو مشران جرګې بیا له ځینو تعدیلاتو سره تایید کړ. اوس به د دواړو جرګو ګډه کمیټه د دغه فرمان د برخلیک په اړه پریکړه کوي. افغان حکومت د روان کال د میزان میاشتې 24مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. اخوا د انتخاباتو د څار د موسسې ایوا مشر جنداد سپینغر وایي که د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ځنډېږي هم بیا هم دا اړینه ده چې حکومت ژر تر ژره د اصلاحاتو بهیر پیل کړي.
د انتخاباتو د کېدو په رابطه باندې وخت کم پاتې دی، ناممکنه ده چې دا انتخابات وشي، خو حداقل د مدني ټولنې غوښتنه دا ده که د ټاکنو اصلاحات شروع شي. نو دغه د اصلاحاتو لړۍ که شروع وي، خلک به حداقل یقین وکړي، باور وکړي چې زه حکومت حداقل د اصلاحاتو په رابطه کار کوي.
ښاغلی سپینغر زیاتوي که فرمان بیا هم د ملي شورا د ګډې کمیټې لخوا ردېږي، نو ولسمشر کولی سي بل فرمان پرته له دې چې شورا ته یې واستوي صادر او له مخې یې اجرات وکړي. نوموړی سپارښتنه کوي چې غوره لاره یې دا ده چې د سترې محکمې او د اساسي قانون د څار له کمیسیون څخه د اساسي قانون د 109 مادې تفسیر وغوښتل سي چې آیا ولسي جرګه په وروستي کال کې کولی سي انتخاباتي مسایل په خپلې اجنډا کې شامل کړي او که څنګه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سر خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن پنځشنبه ده او د آزادۍ په څپو کې خبرونه له دریونه تر پنځو پورې اوریدلی شي. په دې خبرونه کې د اختر په افغانستان کې د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو او د غراس د افغانستان د یو شمېر ځوانانو لخوا د ټولنیزو فعالیتونو او له خلکو سره د خیر ښېګڼې په اړه پکې بحث او د میلمنو سره خبرې اوریدلی شي. تاسو دوستان هم کولی شئ چې له آزادۍ راډیو سره تلیفوني تماس ټینګ کړئ او خپل نظر، خپل پیشنهاد له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړئ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې یو شمیر امریکایي سرتیری به چې شاوخوا ته نیم زیرت کیږي په افغانستان کې دروان کال تر پایه پورې پرېږدي. افغان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی. دا هم اورو چې یو شمیر اوریدونکي په دې اړه څه نظر لري.
ستاسو له پیغامونو نه
مانو منور دی او باشنده دین دی کابل دا څومره چې موږ اوس محتاج یو هر څنګه هم د اقتصاد نظام دی کول تر څو چې موږ خپل قوونه درو موږ ته خارجي قوا په دغه ځای کې موجودیت ډیر ضروري او موږ په دې خوشحالي کې چې کال پاتې شو موږ سره کومک یو د موږ اسکر هم په دایو کال کې ورسي دا به ډیره بهتري او د موږ لپاره ښه خبره ده.
سمسور د کابل ښار اوسېدونکی یم او که چېرته پاتې شي کېدای شي امکان لري دغه خارجي کم لاسونه چې دي یا ګاونډي چې موږ سره کوم دغه لري دغه هم لنډېږي، نو په دغه خاطر باندې دغه زموږ لپاره یو قوت دی چې تر یو کاله پورې دلته وي او موږ سره پاتې شي.
زمان انقلاب ده او د امریکایان چې اوس افوري او څه کومه کوي د افغانستان سره چې اوس کومه کوي باید دوی ونه اوسېږي او افغانستان اسکران باید تقویه شي او دوی باید خپل نمو رشد کړي او دا باید د امریکایانو کومک ونه غواړي د افغانستان حکومت.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه واورېدل. یو دولتي پلاوی چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د هیواد په شمال کې د جنرال دوستم او عطا محمد نور د کسانو ترمنځ د شو نښتو د څېړلو لپاره استولی وایي چې د جمهور ریاست د لومړي مرستیال او د بلخ د سرپرست والي ترمنځ سیالیو په شمال کې دولتي واک او د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی. جنرال دوستم په دې وروستیو کې خفګان څرګند کړ چې په دولتي واک کې مناسبه برخه نه ده ورکړل شوې. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ په استناد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د هیواد شمال ته یو تلاوی واستاوه تر څو د جنرال دوستم او استاد عطا محمد نور په کسانو باندې د لګول شویو تورونو په حق له تحقیقات وکړي. ریپورټونه ویلي وو چې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال او د بلخ د سرپرست والي د کسانو ترمنځ نښتې شوې دي، سره له دې چې د دوی ترمنځ سیالي اوږدې ریښې لري. خو هغه محرم ریپورت چې د رویترز خبری آژانس لیدلی وایي چې د جنرال دوستم او استاد عطا محمد نور ترمنځ سیالي د افغانستان په شمال کې دولتي واک او د قانون حاکمیت کمزوري کړی دی. دغه پلاوی په داسې حال کې د افغانستان شمال ته استول سوی چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال په دې وروستیو کې شکایت وکړ چې دولتي واک یې برخه کمه ده. جنرال دوستم په وی ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره سو وویل چې لومړی کابل تصمیم نیسی او بیا ځ خبرېږم. د رویترز د خبري آژانس ریپورت وایي لویدیز هیوادونه له هغې نیټې راهیسې چې امریکا په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو واکمني نسکوره کړه، واک ته د شخصي ملیشو لرونکو ټوپک مارو د ستنېدو په هکله اندېښمن دي. خو د افغانستان په شمال کې د مقتدرو کسانو ترمنځ اوسنۍ لانجې د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت او نړیواله ټولنه په داسې حال کې اندېښمن کړي چې د ناټو مشران د راتلونکي جمعې په ورځ په وارسا کې د افغانستان د پوځي ملاتړ په هکله پریکړې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم تیره میاشت وویل چې افغانستان د اوسنیو ستونزو په وړاندې کومې سیاسي لانجې ته اړتیا نه لري. د رویترز خبری آژانس ریپورت وایي د افغانستان شمال ته لیږل شوي څېړونکي پلاوي ویلي دي چې د جنرال دوستم په مشرۍ جنبش ملي او اسلامي جمعیت چې عطا محمد نور یې یو مشر دی د افغانستان په شمال کې دولتي واک کمزوري کوي. دغه پلاوی وایي چې د جنبش او جمعیت ځینې قمندانان په وژنو، د عشر په ټولولو، د وسلو په زور غلاو او شکو برمته نیولو او نورو غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري. څېړونکي پلاوی ویلي دي چې د پولیسو ځینې مهم چارواکي په ګوندي اساس ګمارل شوي دي. خو د جنرال دوستم یو ویاند دا تور رد کړ چې د جنبش ګوند به په شمال کې د ملیشو د جوړولو کوشش کړی وي. اسدالله جمالی د رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د دوی په سیمو کې ټول خلک د جنرال دوستم درناوی کوي او یوازې دی کولای شي چې دولتي چارواکي وګماري یا یې منفک کړي، بلخ هم چې استاد عطا محمد نور پکې واکمندي ورته وضعیت لري. د بلخ ویاند منیر احمد هم هغه تورونه چې وایي عطا محمد نور په نښتو کې لاس او شخصي ملیشي لري ردوي. د سرپل ولایت یو شمېر مشران د تیر یکشنبې په ورځ کابل ته راغلل او له جنرال دوستمه یې شکایت وکړ. د جنتګل په نامه د فاریاب د قیصار د ولسوالۍ یو اوسیدونکي وویل چې وسلوالو کسانو ته څوک څه ویلی نسی او ټول خلک ورڅخه پوزې ته رسېدلي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د برتانیې د حکومت هغه وکلنه څېړنه چې د عراق د جنگ د پایلو په اړه ترسره کړې وایي چې هغه مهال د دې هیواد رهبري مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بې وسلې کولو سوله ییز امکان وازمیل شي د جګړې ډګر ته ودانګل. رپورټ د جان چلکټ په نوم خپور شوی. چلکټ هغه ملکی مامور دی چې د دې څېړنې مشري کوله او په دې اړه له 1500 عیني شاهدانو د عراق د جګړې په اړه 1.5 لک اسناد کتلي دي. نور جزئیات د فرشتي جلال ځای ریپورت کې اورو.
د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د چلکوټ څرنیز رپورت په جواب کې ویلي چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره د خپلې پریکړې بشپړ مسولیت اخلي، خو دا یې منلی چې د عراق د جګړې د پیل لپاره ورکړ شوي استخباراتي معلومات ناسم وو. بلیر دا ادعاوی هم رد کړ چې په عراق کې د تروریزم د پراختیا یو لوی دلیل هلته د نړیوالو ائتلافي قواوو د پوځي عملیاتو پیل وو. ټونی بلیر وویل
The mistakes on planning and process I absolutely acknowledge.
زه بالکل دا منم چې د دې ماموریت په پلان او د ترسره کولو په بهیر کې تیروتنې شوې دي. زه د دغو تیروتنو بشپړ مسولیت اخلم، خو زه فکر کوم چې دا هم غلطه خبره نه ده چې موږ سمه پریکړه کړې وه. ټونی بلیر هغه مهال د برېټانیا صدر اعظم او د صدام حسین د رژیم د ړنګولو لپاره یې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره د یو ځای کېدو پریکړه کړې وه. بلیر دا پریکړه د صدام د رژیم له لوري نړیوالې سولې ته د رښتینې تهدید، هلته د تروریستي ډلو د پیاوړي کېدو او د ډله ییزې وژنې د وسلو د شتوالي په څیر خبرداریو له امله کړې وه. د عراق د جګړې په اړه د برېټانیا د حکومت څېړنیز رپورټ په 6.2 میلیونه ټکو کې خپور شوی چې د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټونی بلیر پر کار رڼا اچوي. د دې څېړنیزې کمیټې مشر جان چلکوټ پرون په لندن کې د خپل رپورټ د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې د برېټانیا حکومت مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بې وسلو کولو بهیر په بشپړ ډول سرته ورسیږي په جګړه کې د ګډون پریکړه کړې وه.
In 2003, for the first time since the Second World War,
the United Kingdom took part په 2003 میلادي کال کې د یو خپلواک هیواد په اشغال کې برخه واخیسته. دا ډېره ناوړه پرېکړه وه. په 2003 میلادي کال کې د عراق د جګړې پیل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوی اکثریت ناتر نه و ګټلی. له دې امله د برتانیې دې رپورټ د امنیت شورا د صلاحیت په اړه د هغه مهال د حکومت پر دریځ هم پوښتنې ولاړې کړې دي. جان چلکوټ وایي له دې پرته چې د امنیت شورا لوی اکثریت د جګړې د غوره کولو ملاتړ وکړي، موږ داسې انګېرو چې برتانیې په حقیقت کې د امنیت شورا د صلاحیت په وړاندې بې پروایي کړې ده. د برتانیې د حکومت په دغه څېړنیز رپورټ کې ویل شوي چې ټوني بلیر په عراق کې د پوځي عملیاتو تر پیل اته میاشتې مخکې له د امریکا پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش ته ډاډ ورکړی و چې په هر حالت کې به ورسره ولاړ وي. د دوی په وینا بلیر په دې ډول برېټانیا د عراق له لوري د ستر ګواښ لښتوالي پرته د جګړې ډګر ته ورګډه کړې وه. د برېټانیا محافظه کار صدر اعظم ډیوډ کامیرون پر نو ویل هغه کسان چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره یې مثبته رایه ورکړې وه باید ټول په دغه ملامتۍ کې شامل سي. ډیوډ کامیرون پر دې مسله د خپل پارلمان د استازو په مجلس کې د دوه ورځني بحث وړاندیز هم وکړ او وی ویل چې د عراق په څیر خطرناکو حالاتو کې د دقیقو کړنلارو په موجودیت کې هم د بری تضمین ګران دی. د عراق په جګړه کې ګډون په برېټانیا کې له لانجمنو سیاسي مسلو ګڼل کیږي. په برېټانیا کې د عراق د جګړې په اړه د دې نوي رپورټ تر خپرېدو وروسته د جګړې ضد لاریونونه هم وشو او یو شمېر لاریون کوونکو د ټوني بلیر د محاکمې ژغ هم اوچت کړ. په عراق کې د وژل شویو 109 برېټانوي عسکرو د کورنیو غړو هم د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته په لندن کې غونډه کړې وه.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي. تاسو تاسو رسکی نه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کته هم چې د اکثر اوریدونکو پیغامونه د اختر په مناسبت دي، خو بیا هم د افغانستان د سینو مسئلو او د افغانستان د حالاتو په اړه زموږ اوریدونکو همیش موږ ته پیغامونه راستوي. مریم سعادت له میدان وردګو څخه لیکي چې له امنیتي ځواکونو مننه کوم چې امنیت ته پام وکړ او ترڅو خلک اختر په خوشاله او آرام فضا کې تیر کړي. عبدالمجید له خوست څخه لیکي چې د دولت وسلوال مخالفان به د اختر په مناسبت جګړه بند کړي. رئیس سایم علي کوزي له ننګرهار څخه لیکي سرتاجزي د خپل دوه مخیزه پالیسي پای ته ورسوي چې طالبان له افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. د سایم علي کوزي په بل پیغام کې راغلي چې اسلام آباد باید نور د کابل په چارو کې مداخله ونه کړي. حمدالله له هلمند څخه ازادي راډیو ته پراستول شوی اس ام اس کې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون سوله نشي راوستلی، بلکې د جګړې د دوام په معنا ده. خو عبدالرحمن همدرد بیا په خپل اس ام اس کې وایي چې د اوباما دا پریکړه چې په افغانستان کې د دې کال تر پای پورې عسکر ساتي د دې لپاره پر ځای پریکړه ده چې افغان ځواکونه لا هم تجهیز او روزنې ته کافي اړتیا لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو ځل بیا هغه ټول اوریدونکو ته چې ازادي راډیو ته سمسونه استوي وایو چې سمسونه خپل لک په صفه یا واضح او الفاظ او کلمو سره ولیکي ترسو مونږ کولای شو چې هغه دا اوریدونکو سره شریک کړو او لک تر لګه لوستل او شو. په دې لړ کې د یو اوریدونکو اس ام اس چې مونږ تر استولې دا وایي چې د کرکټ لوبه په کم هیواد کې ده
او ازادي راډیو ولې پاړه معلومات نه خبروي؟ نو دوستانو پرون ټول ورځ هم د سکاټلند او د افغانستان د کرکټ د لوبې پاړه تاسو سره ورستي جزئیات خبره کړی دی، او پراتونکو کې هم د افغانستان د ملي ټیم د لوبو او د غراس د سیالیو پاړه ورستي جزئیات زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او زموږ په خبرونو کې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په افغانستان کې د قاطع ماموریت لواین جنرال کلیفلند سره د افغانستان د وضعیت د وارسا د سرمشریزي او له افغانستان سره د ناټو د مرستو او همکاریو په اړه مفصله مرکه اوریدلی شئ. خو اوس دوه نیمې بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2018 کال تر جنوري خپل 8400 عسکر په افغانستان کې پریږدي. افغان ولسمشر نن د ناټو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د پولینډ د پلازمینې وارسا پر لور روان شو. جنرال هلال الدین هلال د ستراتیژیکو استخباراتي معلوماتو په برخه کې د دفاع مرستیال وزیر په توګه وټاکل شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې د روسیې د عملیاتو له کبله د دغه هیواد خپلمنځي اړیکې له لویدیځ سره خرابې شوي. د امریکا متحده ایالاتو د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کینګ جونګ اون او لسو نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما موافقه وکړه چې په سوریه کې پر روانو پوځي عملیاتو کې به هماهنګي زیاتوي. ټاکل شوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ قرغزستان ته ولاړ شي. او د فرانسې یوې محکمې اووه تنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې داعش د ملاتړ په جرم محاکمه کړل.
تاسیزم غغله ازادي رادیو او ریډیو کونړ اوسیدونکو وي په دې ولایت کې د میلو او لوب لپاره ځانګړي ځایونه نشته چې د اختر په شپو ورځو کې پکې ساتري وکړي. روحلا انوري پریپورت لري.
د کونړ اوسیدونکو وي په نور ولایتونو کې د اخترونو او نور شپو ورځو کې د میلو او سیل کولو لپاره ځانګړي پارکونه او میله ځایونه موجود وي. هلته ځوانان، غټان او ماشومان میلې کوي، خو په کونړ کې داسې کوم ځای نشته چې هلته ځوانان سره راټول او ساتیری پکې وکړي.
نو مې زولاله د دم کلی اوسیدونکو کونړ هر ځای د میلو ځای دی، خو بس پکې په حال امنیت هم نشته، سم ځای نه سم نه دی جوړ شوی. خواران هم هغه ځای یو د خلک کې څو ټولنه من نه چاله واړه راټولېږي، او نور څه کم ځای نشته دی چې خلک لاړ شي. او بل حکومت هم دا غوښتنه چې دغه د
نوم یې ابراهیم دی او د مرکز اوسیدونکی یم، او دلته خو هېڅ میلې نشته دی، او بس مخکې به خالي دل پاکستان ته او دا ځایونو ته به چکرونه وال
دوی وایي. څوک چې وس لري ننګرهار، کابل او د هیواد نورو برخو ته چکر او سیل د پاره ځي، او څوک چې وس نه لري په خپلو دیرو او حجرو کې ناست وي.
اوس خو دغه لارې بندې شوې، نو دلته خو نشته دی او ننګرهار او کابل ته خلک ځي. چا چې وس یې ځي او کو نه یې، نو نور خواران دلته یې کوم بس هر سړی ځي خپل مرګلو سره ځي صحبت کوي، او نور ځای نه نشته. ما خپل خپلوان کځي ډیرې لري یو بل کړه، بس حکومت نه دا غوښتنه ده چې ښه ځایونه جوړ کړي سیل لپاره خلک کې یوازې نور ولایتونه چکر لپاره دلته راځي.
بس مجالبات پېښور ته ځي، بس کابل ته ځي. څوک
کونړیان وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې د سیندونو پر غاړو داسې بیلې او خالی ځایونه شته چې پکې میله ځایونه جوړېدای شي، خو تر اوسه ورته حکومت هیڅ پام نه دی کړی
چې دې ځایونو کې میلې وشي کنه د اختر لپاره. دا میلې خو بس دا ټول لار ځایونه پېښور نه جلال آباد نه، دې ځایونه به خلک راځي کونړ ته.
پارکونه جوړ کړي د ننګرهار، کابل، لغمان، پاکستان دی ځاین خلک باید راشي دلته چې کونړ ځکه د میلو ځای شین ځای ده، خسته درې لري، سیندونه لري، ډېر ځایونه لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم مني چې په ولایت کې میله ځایونه او د تفرید لپاره کوم ځانګړی لوی ځای نشته، خو دوی کوښښ کوي چې د کونړ په یو برخه کې داسې ځمکه پیدا او پارک پرې جوړ کړي.
دا چې د کونړ په ولایت کې داسې ځمکه موږ په اختیار کې نه لرو چې موږ یو لوی پارک جوړ کړو ځوانانو لپاره، ولې کوښښ هم په دې باندې کړی دی چې ولایت نږدې په یو همجوار ولسوالۍ کې موږ داسې یو څه ځمکه پیدا کړو تر څو وکړای شو په هغو کې د ځوانانو د دپاره د تفریح یو پارک جوړ کړو او د دوی مشکل رفع شي، ولې مشکل یې حقیقت دی موږ یې تاییدوو.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار، کابل او نورو ولایتونو کې بیلابیل میله ځایونه موجود دي. خلق وای کونړ خکلی او شنی دری لري چې د گوندی هیواد لسوات او مری خکلا سوچند زیاته ده، خو دلته د رواني جګړې او دغه زینو ته د حکومت د نه پاملرنې په وجه اوس هم زمون خلق اړ دي چې د اختر په ورځو کې نور زینو ته د چکر او سیل د پاره لاړ شي.
سبا ته د ناټو سرمشریزه د پولند په پلازمینې وارسا کې جوړیږي. افغانستان د دې سرمشریزه د اجنډا په سر کې ځای لري. ویل کېږي ناټو به په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. د ازادي راډیو د کابل د دفتر مشر حمید ومن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت لوان جنرال چارلز کلیفرند سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې افغانستان د وارسا له سرمشریزه څخه څه توقعات لري. ښاغلی کلیفرند په ځواب کې ویل
I think the message that you can expect is
ز فکر کوم لو ورسات خچ د کوم پیغام توقع کیدی شي هغه د ژمنه او تعهد پیغام دی، او دغه تعهد له پخوا د ناټو د رهبری او پینفرادی توګه د ملتونو د مشرتابل لوري بیان شوی دی، او د ژمنه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې په بروکسل کې وشو بیان شوی. موږ د ژمنه د دفاع د وزیرانو په غونډه کې واوریدل او مولیدل، او ز فکر کوم چې بیا به هم د ژمنو بیان د ورسا په غونډه کې وشي او دغه تعهد به په مختلفو بڼو وشي. لمړی زباور لرم چې د روزنې سلام مشورې او همکاري ماموریت به تر 2018 کال وغځيږي، او تاسو به وګورئ چې د ناټو سرتیری په همدغه ځای کې چې اوس فعالیت کوي پاتې شي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي، او د همدغه تعهد له مخې به له 2018 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي، او وروستی تعهد به دا وي چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام شمنه وکړي. په ټوله کې به موضوع له افغانستان څخه د لویدیز ملاتړ وي.
په افغانستان کې روانو حالات ته په کتو او په ورته وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شخړو په زیاتېدو فکر کوي چې د غوث ملاتړ ماموریت چې د روزنې سلام مشورې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تغیرات به پکې رامنځته شي.
موږ توقع نه لرو چې په ماموریت کې به تغیرات رامنځته شي. زموږ باور دا دی چې ناټو به د افغان ځواکونو روزنې سلام مشورې او همکارۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې زموږ واقعي رول او هدف دا دی چې افغان ځواکونه څومره چې زموږ له وسه کېږي پیاوړي کړو، او موږ بل افغانانو سره د پایدار امنیتی ځواکونو پر امنیت کې دوه کمرسته وکړو. خبره یوازې د ویش په د جګړې د غټلو او یا هم د راتلونکو میاشتې د جګړې غټل نه دی، بلکې اساسي خبره دا ده چې افغان امنیتی ځواکونه باید داسې پیوړی شي چې د خپل خاورې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د سیمایزو ځواکونو د دفاع کولو توان هم ولري. نو موږ یوازې د ویش پر جګړې پانګونه نه کوو، بلکې هڅه مو ده چې افغان امنیتی ځواکونه په ګډه مهال کې پر خپل پخو ودرېږي.
څنګه چې زه پوهیږم تاسو یعنی ناټو د افغانستان له روان وضعیت څخه په قانوني توګه ارزونه لري، ستاسو ارزونه څه ده؟
بلې، په افغانستان کې تاوتریخوالی شته چې وحشتناک دی، خو زموږ نظر دا دی چې په ټوله کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله ښه اجرات کړي. په تیرو څو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو پر مهال کومې لاسته راوړنې چې افغان ځواکونو لرلې، د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یې موږ امیدواره کړي یو. خو اوس په دې هم پوهیږم چې افغان ځواکونه به له تاوتریخوالي ډکې او بدې ورځې هم ولري، خو موږ ګورو چې دوی د حالاتو د کابو کېدو لپاره ورو خو ثابت پرمختګ لري، او کله چې دا له طالبانو سره مقایسه کوي هغوی د رهبرۍ په کچه کې ستونزې لري، او په خپلو کې درس پیدا شوی او په خپلو منځو کې د جګړې شاهدان یو، او داعش هم ورسره جګړه کوي. نو موږ باور لرو چې افغان ځواکونه ورو خو ثابت پرمختګ لري.
که د افغان امنیتي ځواکونو افغانانو د تجهیزاتو برخې ته راسو. افغان چارواکو په مکرره توګه له ناټو، امریکا او نورو متحدینو د تجهیزاتو او تیارو غوښتنه کړې ده. نو آیا پر دې موضوعاتو به هم په ناسته کې خبرې وسي؟
که
څه هم په دقیقه توګه نه پوهیږم چې پر دې موضوعاتو به بحث وشي، خو په هغه څه چې زه پوهیږم هغه دا ده چې یوازې د 2016 کال د جنورۍ له میاشتې 8 دانې 9 جنګي الوتکې افغانستان ته رسیدلي چې له څلورو یې عملاً استفاده پیل شوې او ښایي تر راتلونکي یوې اونۍ به 13 MD-15 هلیکوپټرې افغانستان ته راشي او د نورو هغو تر څنګ په جګړه کې به ترې استفاده وشي. او لکه څنګه چې موږ ګورو نورو برخو کې هم پرمختګ لیدل کېږي. د استخباراتي ظرفیت د لوړولو په برخه کې د سکن ایګل په نوم ډرون ورکړل شوی چې عملاً په هلمند کې ترې استفاده کېږي او موږ توقع لرو چې ورته ډرون نورې هم ورکړو او د لا ښه استفادې لپاره افغان ځواکونو ته روزنه ورکړو. په ټوله کې د افغان ځواکونو د ظرفیت په برخه کې ډېر څه کېدونکي دي او دا به افغان ځواکونه پیاوړي کړي او به کولی شي چې له یادو تجهیزاتو ښه استفاده وکړي. لکه څنګه چې یادونه وسوه، د افغان امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ځینې مشکلات موجود دي. تاسو به له دغه مشکل سره څنګه معامله کوئ؟ او آیا تاسو به افغان چارواکو ته د رهبرۍ په کچه د ځینو تغیراتو مشوره او سپارښتنې
وکړئ؟
یقینا د افغان امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه کې تغیرات د افغان حکومت کار دی او اساسا دوی باید د تیرو امنیتي مشرانو کړنو ته په کتو باید پریکړه وکړي چې څوک کار ته دوام ورکولی شي او څوک یې نشي. لکه څنګه چې موږ ګورو د 215 قلوردو په رهبرۍ کې چې کوم تغیرات راغلي ډېر ښه دي. نوې رهبرۍ خپل کارونه پیل کړي او په خطوګه مخته وړي. خو زه غواړم دا ووایم چې د رهبرۍ تغیرات یوازې باید پر امنیتي ځواکونو محدود نه وي. هر پوځي سره باید دا محاسبه وشي چې آیا په رهبرۍ کې پاتې شي، پرمختګ وکړي او یا هم نه. هر کله چې د افغانستان امنیتي ځواکونو بنسټونه لا پیاوړي شي، تاسو به ډېر دا شی وګورئ. بنسټونه به هغو ته د پرمختګ زمینه برابروي چې وړ کسان وي.
Who's performing the best and how can we move them into new positions?
شکه تاسو د افغان ځواکونو عملیات تراسي هغوی د طالبانو، داعش او نورو ډلو لګواښونو سره مخامخ دي. تاسو ارزونه سې دي چې دوی څنګه له دغو ګواښونو سره مبارزه کړي او کوي؟
Sure, we think they're responding well.
یقینا موږ فکر کوو چې دوی ښه مبارزه کړي او زه به لوی مثال درکړم. 2015 کال امنیتی په لوه سخت کال و. افغان امنیتی ځواکونه په لوی وړه کچه په دفاعي حالت کې وو. دوی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ګڼو امنیتي پوسو ویشل شوي وو، خو له هغه حالته یې زده کړه وکړه او خپله ستراتیژي بدله کړه او له دفاعي حالت راووتل او تهاجمي هغه یې غوره کړ. ځینې پوستې په خپلو کې مدغمې کړې. هغه انرژي چې هلته مصرفوله هغه یې له طالبانو سره د جګړې په میدان کې مصرفوي او پر هغو بریدونه کوي. ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ځواکونو روانو حالاتو ته څنګه ځواب ورکړی، دا دی چې دوی تغیرات راوستي. دوی ګوري هغه چارې چې مؤثره وي او کار کوي پر هغې تاکید کوي او هغه چې نوي تغیرات پکې راولي. تاسو به له شک پرته د طالبانو او نورو مخالفو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو عملیات او فعالیتونه ارزیابي کوئ؟ ستاسو په نظر دوی د وسلوالو پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا لپاره واقعا څه شي ته ډېر ضرورت لري؟
Well, we think that they're heading in the right direction with this new strategy.
خا مونږ فکر کوو چې د نوې ستراتیژي په بدلولو دوی پر خلوري روان دي او دوی له خپل ظرفیتونو په خټوګه استفاده کوي. هر اونۍ تاسو ګورئ چې افغان ځواکونه له نه وشتلو تکو ښه استفاده کوي او په هوایی بمباریو کې ترې استفاده کوي او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې هم د پام وړ خواله راغله او دوی کولای شي طالبان، داعش او نور وسلوال په نخ کړي. او زموږ په نظر افغان ځواکونه به بد ورځې هم ولري، خو باید تهاجمي ستراتیژي عملی کېدو ته دوام ورکړي. او که د افغان ځواکونو رهبری د خپل ځواکونو پیسو، ډوډۍ، تیل او نورو برخو ته جدي پام وکړي، مونږ فکر کوو چې دوی پر سمه لار روان دي او دوی به یوازې تجربه ته ضرورت ولري. په دې وروستیو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له لورې اعلان وشو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه زیاتوي او دوی به د القاعده او داعش پر وړاندې په لا زیات عملیات عملیات کې شکیل سي تاسو کولای سي چې د دوی د عملیاتو د ساحو او یا هم دا چې د دوی کوم اهداف په نشه کوي معلومات راکړي
yes so again these authorities are specific to the United States they are not NATO authorities
بلې یو ځل بیا دا صلاحیتونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو پورې محدود دي او د ناتو ځواکونو ته دا صلاحیتونه نه دي ورکړل شوی خو مخکې لدی چې دا پریکړه وشي د امریکا متحده ایالاتو وارلم خال قاعده او په مکرره توګه دایښ پنخه کړي او په ځینو مواردو کې چې د امریکا ناتو او افغان ځواکونو لپاره غواخونه موجود مونږ مرسته کړې او په ټوله کې چې کله افغان ځواکونه په جګړه کې د شکست لګواخ سره مخامخ مونږ ورسره مرسته کړې چې دا کار ونه شي په 2015 کال کې لکه څنګه چې مو پری خبري وکړي افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او ملاتړ هم ترې کېده خو اوس چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او په ورته وخت کې امریکایي ځواکونو د تازه صلاحیتونو ورکړه افغان ځواکونو ته دا موخه ورکوي چې لا ډیر فعال شي او له دوی سره د ستراتیژیکو بریاو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي له دغه صلاحیتونو با په ټول افغانستان کې نه بلکې په هغو مواردو کې چې د افغان ځواکونو ضرورت وي او د دې ځواکونو د ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو په برخه کې ګټور تمام کېدی شي امریکایي ځواکونه به ورسره مرسته کوي دا به خایي د جګړې په ډګر کې وي د لوجستیک په برخه کې وي او یا هم په استخباراتي برخه کې وي امریکایي ځواکونو ته د ولسمشر اوباما د ادارې له لوري د صلاحیتونو له ورکړې وروسته داسې ویل کیږي چې ګواکې امریکایي ځواکونه به د همدغه صلاحیت له مخې په افغانستان کې د شپې بریدونه کوي او دا په تیره کې یو جنجالي موضوع و او دوی به رښتیا هم د شپې عملیات وکړي دا سمه نه ده افغان ځواکونه لا هم د ټولو عملیاتو مشري کوي او دوی د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري که چېرته افغان ځواکونه وغواړي چې د شپې بریدونه وکړي دوی به یې کوي خو امریکایي ځواکونه بیا په جګړه ییز ماموریت کې نه ښکیل کیږي او موږ به همداراز د شپې د بریدونو په اړه پریکړه نه کوو او دا افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې کولای شي پریکړه وکړي چې له کومو بهترو لارو له طالبانو سره مبارزه وکړي زما اخیری پوښتنه د وارسا د ناستې په اړه ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د نړۍ مشران او د ناتو د غړو هیوادونو مشران به په دغه ناسته کې له افغانستان څخه خپل تعهد تازه کړي آیا هغوی به له افغان حکومت څخه هم غوښتنې ولري ښه دوی به یقینا غوښتنې ولري او له تر ټولو لویه غوښتنه به د فساد پر ضد مبارزه وي البته چې ولسمشر غني او ډیری وزیرانو یې په اړه په مکرره توګه څرګندونې کړي دي خو له حکومت څخه لویه توقع دا کیږي چې په دوامداره توګه د فساد ضد مبارزه وکړي او په دې برخه کې ځینې ګامونه اخیستل شوي هم دي
په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت یا قاطع ملاتړ د ماموریت وان جنرال چارلز کلیفلینډ چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې دروان وضعیت له افغان ځواکونو سره د مرستې او د وارسا د سبا ورځې د سر مشري په اړه چې د افغانستان د ماموریت په اړه پکې بحث کیږي څرګندونه کولې
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستریم شي هر وخت په تیرا د اختر لپاره ډیر مصرف هغه هم هغه کورنۍ ته چې کمزور اقتصاد لري څنګه دی
شل پنځه نفر یم ولا کده روزي خرڅم لرم اختر خو یاره فختر کې پرګل
د دوستانو کورته وخت نا وخت او بی خبره ورتک هم د کور خلک لستوندو سره مخ کوي
زال بشه خیره کینه غرمه تیر کړه نه زما د بما کی غرمه بم پات شوې ته مازګر بنس
قدر من اوریدونکو اسراف لکه څنګه چې په اسلام کې معنا شوی په ورځني ژوند کې هم د اقتصادي ستونزو لوی لامل کېدلی شي بیا د افغانستان غوندې ملک کې چې اکثره خلک ډیر عاید نه لري هغه دومره پیسې ګټي چې د ورځني ژوند ضروري شیان پرې واخلي خو کله چې اختر یا کوم بل مناسبت وي دومره مصرف کوي چې بیا یې قرض په کلونو کلونو پاتې وي موږ له داسې کسانو سره غږېدلی یو چې د روژې خرڅ او مصرف ته حیران دي اختر ته خو هسې هم څه نشي برابرولی
شل پنځه ویشت نفر یم ولا کده روزي خرڅم لرم اختر خو یاره فختر کې پرګله میوه خو یاره توبه د میوې خو ناسته موږ ډوډۍ نه رسېږي میوې هم زار کې که زاړه کالي که نوي کالي کې ګرځي به د اختر پر ورځ میوه غواړي ښه کالي غواړي قرض څوک څنګه راکې شو اخلم چې قرض را کولای او مغم پیسې بیا بخدا پیدا کړي دي.
فقر او نیستی لنور ستوندو سره سره ل رواني پلوه هم غریب اولس دپی. د کابل اوسنکی نجیب وایي چې سهار تر بیګا کله خو شپه تر سبا هم ګلدوزی کوي، خو بیا هم په اختر کې کورني لګښتونه نشي پوره کولی.
زه کسبکار یم، مثال زه د ورځې 1500 یا 1400 کار کوم، دا ټوله میاشت کې مثال زه 1000 2000 کار وکم، هغه یو دم د کور مصرف سي هغه نه بسیږي. یو کور ته ورسه مثال دسترخوان ته وګوره چې شل رقم دېش رقم شان پراته دي، چاریان پاد سي چې د کوم خاصره نیولې دي، یعنی ما چې حساب کړی دي 1000 15000 25000 از ما سره خامخا پر دا باندې دي چې هغه مناسبه کوم. نور خلکو غونډه چې پیسې اوایي ورته راځي هغه رقم برابر برای که خو آقا خو بیخی هر مصرف 50000 70000 دلتا اوس مش گلدوزی کو خلق گورو چې د لاس غاړه رانیسی په 10000 15000 یو غاړه رانیسی ته ود دا شی پورا کم دا شی پورا کم دا شی پورا کم په دا ځای چې زه خوشاله سم اختر تیر کم آقا زه هغه باندې خفه کیږم.
دا سم شوی چې زینو کسانو پیسې قرض کړي، دومره خوراکي مواد یې اخیستي چې اضافه شوی خراب شوی او بیا لری غورځولي. د کارتینه اوسنکه جانان وای چې دا کار نو بیا بخیسم ندی.
دا و چې میو کې مثال نه خودی ممیزی مثال بادام او پسته هم در خمته کیک او کلچی جلبی دغه شنه آماده کوي او نور تازه میو کې دا مغه موسم مطابق کم شی آماده آماده کوي، نو باز خلک دی غته وسنه کیږي هغه شی مصرفي ګمنه بیا اضافه سي بجای مصرفي ګرمیم دا د ساتل ول نه یو بل اطراف منطقي دی موږ زیاته برق نه
د لوګر اوسیدونکي اج نقیب په نظر په اخترونو کې د ډیر مصرف پر ځای دی له بېوزلو کسانو سره مرسته وشي، په دې سره هم خدای خوشاله کیږي او هم غریبو کسانو سره مرسته کیږي.
افغانستان په مجموع کې یو غریب هیواد دی، غریب وطن دی، نو له دې وجې نه دغه سیالیانې شریکانې دا خلک ډیر پریشانه کوي. د اخترونو مسلې دي یا فرزند فرشونه دي پردې دي، نو دوی همیشه په دې کې اسراف کوي. خلک ماته هر سړی وایي از مهم ښکارا سم د اهمیت په سرګرتو ګوري، حتی چې په سود سره پیسې اخلي، خو خامخا دا سیالي شریکي کوي چې څومره ساده کوي هغومره به موږ راحت کیو، چې څومره کار ساده ونیسي نو هغومره به بیا دا نور خلک ورنزده کوي. پخوا به بس کلچې به وي او چای به و، بیا وروسته ورسره لږ زر نخود ممیز پیدا سو، وروسته بادام او پسته پیدا سو، وروسته بیا نور شیان پیدا سو. اوس نو وچه میوه او تازه میوه او څنګه څنګه قندار کې څو وخته موږ ژوند کړی، هلته بیا دا نوشابې او دې شربتونه او دا شان دي څومره کېدی چې خپل د سرخنډه کې خلکو ته وښي چې زه خو دغه سی انسان یم. یعنی که یو فقیر مسکین وایي چې زما کور کې بم لګېدلی دی، واړه یتیمان راته پاتې دي، سیاست راته پاتې دي، کونډې راته پاتې دي، نو هغه ته لسی له جبه راباسي. او کله چې دوی داسې د نومو نښان سیالي جای راسي، دوی بیا ډېر په جګ سره سر مصرفونه کوي.
درنه اوردونکو، د اختر ورځې خپلوانو او دوستانو سره د لیدلو ورځې دي. لکه څنګه چې موږ غواړو د خپلوانو کورونو ته ورشو، ورکره کینو، له احوالې خبر شو، همداسې د کور خاوند هم غواړي چې خپل خپلوان وویني. نو که موږ ورته ناست یو، هغوی به څه ډول د خپلوانو کورونو ته ولاړ شي؟ د کاپیسا اوسنکی زمان وایي هغه میلمانه چې ډېر وخت کینی سخت زړه ورته پتنګ وي.
اول چې زه خپل کور کې نو طاقت نه کیږم، دا میلمه وزر چې شوی وای خپل کار څه باید لاړ شم، خو مجبور مال ته ناست یم. که میلمه چې شو ښه ده او که چې نشي موږ خپل وخت هم ضایع کیږي. دوستان چې موږ ته راځي موږ هم باید هلته لاړ شو. یو تعداد دوستان چې راغله مال ته ناست زیاتي تکې ورته کې چای راوړه ورته میوه راوړه ناست دي، موږ وخت ضایع کیږي. دا رواجونه شته نو هغه داسې میلمه ده چې راغه موږ ورته ډوډۍ موړې چای چرو نه ولاځه زما کار لرم لاړ به شي خیر ده کینه غرمه تېره کړه نه زما دا به ما کې غرمه به پات شوی ته مازګر به ناست.
لیبچا سره ډیر کیناستل او دیغه وخت ځای کول د اسلام له نظر هم سم کار نه دی. د کندوز اوسنکی غلام حضرت په دیاکله وای
کله چې صحابه رسول صلی الله علیه وسلم سره کیناستل نو بیا به ډیر وخت سره ناستو، نو بیا الله سبحانه و تعالی په قران کې آیت نازل کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دونه مکی نه چې دیغه وخت ضایع کړي. نو دغه چې چل چې وزل ارسم شاه سره کینما هغه سره کینما کینما غدی بل دوست مو باسم نه کافی وخت پر سره کینما چې غته وخت ورکم چې هغه دوستانو سره کینی رابطه وکي تګ را تګ سره وکي دا یو پروګرام ځان سره وټه کې د اخسر لږی زه د تا په وزه پیګم چې زه تا سره کینم زه پیګم شهر زه دوغه نه وخت لري نور نه لري نو باید زه خپل لاړم.
په تګ را تګ سره د خلکو منځ کې مینه زیاتیږي، خو دومره هم نه چې د کور خاوند پوزې تراولي.
وای مینه په تلو راتلو زیاتیږي او کله راځه
کله بس در زمینه تا گرا تک د انسانانو د پاره دا ډیر خدای دې خاطر چې زمون دوستی زیاتیږي زمون د زړونو مینه زیاتیږي نو د سم نه چې مثال د خبرې مونږ په اختر کې چا کر سبین ورشو او ماته سی قرار پرته وي او تر مازیګر پورې خلک هم د کار نه وباسو سی باغو ته مزاحمت هم کوی څو نور خپلوان چې هغه کار راځي د څه کورونه وشتره په کابل کې چې ځنه خلک خپل کول لري ځنه ګوانډي دی په کور کې پراته دي کنه یو کوټه لري اوس دغه یو کوټه وراسره به مونږ ډیر احتیاط وکړو مثال د یو څوک دوه کوټې لري دوه کوټو باندې رسیدګی نه کوي چې خپلوان ایران او دوستان زخت ډیر دي نو بس خبردار چاته مزاحمت نه کوی چیرته قرار پرته ونه وو خپل خوخواخي ورسره شریک کو خپل د احترام مراتب ورته وړاندې کو نور ته نه وزلار
هغه کسان چې رسمي دندې لري هغه غواړي چې د اختر له رخصتین ډیره ګټه واخلي خو کومل مان ډیر وخت کینی ټول کارونه ګډوډ کیږي د ننګرهار اوسیدونکو فیضی په باور کچېره دی وخت په قدر پوښو بیا نه خپل وخت او نه هم د نورو ځای کېبو
افغانان میلمه دوست دي خو ځینې کسانه د میلمه دوستی نه د خپل دوستی ته سره راغلي خصوصا د اختر ورځو کې زیات کسان دي چې یو اتاق لري یا به دوه اتاق لري ځینې میلمانه چې راشي هغه به ناستي او نور ته به ځایم نه کچېره د اختر په ورځو کې دسی کسان چې فکر وکړي چې زم د اختر مبارکي لپاره باید دا هم فکر وکړي چې هغه هم دوستان لري چا کره به ځي څوک به نور ورته راځي فقط چې لاړ شي سلام علیکم اختر مبارک شه دا نه چې شپې وړئ نن هغه پرونی وخت نه ده هغه وخت اوس د اړتیا وه کارونه کم و اول زیاتره د دولت کسان دي هغه درې ورځې وخت لري په دې درې ورځو کې هغه غواړي چې ډېر کارونه نور ترسره کړي باید د هغه مزاحم باید نه شو
پختر کې د میلمه ډیر ناستای تر ټولو زیات میرمنې پازابوي ستاره یوسفزی وایي کله خو داسې هم کیږي چې د ډیرو او بې وخت میلمنو له وجې خپل اید ځای هم نشتللی
داسې راده شوی چې مثلا ما کالی اغوستی ماشومان آماده شوي دي چې مثلا د خپلو نږدې دوستانو کره لاړه شو اما هغه سات ماته میلمانه راغلی دي او زه مجبوره شوم چې کینم هغوی ته پخلی وکړم نو دغه تک را زه پاتې شویم نو بیا ورته ماشومان ډېر جګرخونه شوي ډېر زیاته نو هغه تر مازدیګر پورې به پاتې شوی او داسې کسان دي چې مثلا شپه هم تیره او داس اخلاص زړه وسرنی شکیناستلای کنه داس زړه داس یو نارامه چې ګوره پروګرام چې ما شما سره برابر کړی و چې بس انده خاله کرے یا د ماما کرے یا د تر کرے بوله او د دې تګ نه پاتې شول
درنو دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه شو د اختر ورځې د خوښۍ او خپلوانو سره د لیدل ورځې دي نو په کار ده چې خپل خوښۍ د بې ځایه لګښتونو له وجې په خوابدۍ بدل نه کړو که موږ په قرض او پور د کور وسایل او خوراکي مواد برابروو نو روښانه خبره ده چې قرض بیرته غوښتل کیږي که یې ادا نه کړو نو هم مو ځان او هم له چا مو چې پیسې اخیستي جګرخونه کړی به مو وي له بلې خوا وخت نا وخت میلمه کیدل هم د کور خاوند له ستونزو سره مخ کوي نو دومره میلمه کیدل په کار دي چې هم د دوستانو له احوال نه خبر شو او هم د هغوی وخت ضایع نه کړو
شمشنا تد دی ورک کاروان سالار شکنا دغه
زبط پاتا یا کزار شکلا آئے زبط پاتا یا کزار شکلا زبر تپاتا یا کزار شکنا